د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړی. د سرپل ولایت چارواکي وی په کوهستانات ولسوالۍ کې بیلابیلې سختریزې ډلې له مدرسو او جوماتونو د پوځي روزنې لپاره کار اخلي، او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور په 15 ورځني بند محکوم کړ. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړې. د جرګې د امنیتي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو د استیضاح لپاره وربللې وه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل:
وکلای محترم ستر جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع،
درنو وکیلانو، محترم ستر جنرال عبدالله خان حبیبی د دفاع وزیر په توګه، او همدارنګه محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد د کورنۍ چارو وزیر، او معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه په خپلو دندو کې پاتې شول.
عبدالله خان حبیبی د تایید 106، تاج محمد جاهد 110، او معصوم ستانکزی 109 رای خپل کړی. اجرائیه رئیس وایي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا وروستي تحرکات له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. عبدالله د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنوي ته وویل:
وروستي تحرکات چې د کرښې په هغې غاړه کې د پاکستان له لوري ترسره شوي دي، له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا په دې وروستیو کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موانعو جوړولو خبره کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 215 میوند قول اردو پخوانی قومندان به تر نظارت لاندې وي. ډګر جنرال محمد معین فقیر د لوی څارنوالۍ د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي څارنوالۍ لخوا په اداري فساد تورن شوی دی. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی فقیر به د همدې څارنوالۍ تر نظارت لاندې وي. بلخوا د هرات د ولایتي شورا رئیس په 2 کاله او 6 میاشتو بند محکوم سو. کامران علیزی نن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو څېړنې د ابتدایي محکمې لخوا له دندې د وړه ګټه اخیستنې په جرم محاکمه سو. د سرپل ولایت چارواکي وی په کوهستانات ولسوالۍ کې بیلابیلې سختریزې ډلې له مدرسو او جوماتونو د پوځي روزنې لپاره کار اخلي. د سرپل د ولی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل:
دوی نه یوازې له مدرسو، مساجدو او منبرونو د روزنیزو مرکزونو په توګه کار اخلي، بلکې په ځینو مواردو کې په دې هدف له ښوونځیو هم ګټه اخلي.
د سرپل د ولی ویان ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات په دې مسله کې پلس لرلو تورن کړل. د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور په 15 ورځني بند محکوم کړ. دی پرون د مسکو په مرکزی برخه کې د مظاهرې ساحې ته نږدې ونیول سو. تر دې مخکې ناوالنی په 40,000 روبلو چې د 750 ډالره کېږي په مسکو کې د پرونی غیر مجاز مظاهرې د تنظیم له کبله جریمه سو. ناوالنی د مسکو په دې محکمه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
پرونیو جریاناتو څرګنده کړه چې په روسیه کې ګڼ شمېره یې ورکوونکي د داسې کاندید د پروګرام ملاتړ کوي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې غوښتونکی دی.
ناوالنی په دسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې غواړي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. پولیسو پرون ناوالنی په داسې حال کې ونیو چې د روسیې په نږدې 16 ښارونو او ښارګوټو کې په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په روسیه کې د سلګونو مظاهره چانو نیول غندلي او په عاجل ډول یې د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په پام کې د نن په تاجکستان کې 2 پوځي مانورونه پیل سي چې په یو کې د تاجکستان او امریکا ځواکونه او په بل کې د تاجکستان او روسیې پوځیان برخه ولري. د تاجکستان او امریکا دغه پوځي تمرینات په د امریکا د دفاع وزارت او د تاجکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د اپریل تر 8 روان وي. په دوشنبه کې د امریکا سفارت د دغو تمریناتو اعلان تیره دوشنبه کړی و. په همدې حال کې رسنوی د تاجکستان د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د تاجکستان 5000 پوځیان او شاوخوا 2000 روسی پرسونل به په هغو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي چې سر لننه پیلېږي او ترجمه به روان وي. د بلغاریا د ملي پارلماني ټاکنو رسمي نتایج ښیي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف لویدیس پلوی ګوند دغه انتخابات ګټلی دي. ښاغلی بوریسوف د دغو رسمي نتایجو تر اعلان وروسته وویل:
زموږ چلند اخلاقي و. تیر میلادي کال مو استعفا ورکړه او تر وخت مخکې انتخابات مو راوبلل. اوس مو ملاتړ ترلاسه کړ. دغه نتایج په مجموع کې تاییدوي چې زموږ ګوند باید په راتلونکي حکومت کې رهبري کوونکی وي.
تمه کیږي د دغو ټاکنو وروستي نتایج د پنځمه پر ورځ اعلان سي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن روسیې ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. تمه کیږي شغلی روحاني له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. حسن روحاني مسکو ته تر روانېدو مخکې ویل چې دی د ګازو او تیلو په برخه کې د روسیې د پانګونو هرکلی کوي. روحاني په داسال کې مسکو ته ځي چې په ایران کې د مې میاشتې پر 19 د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او روحاني هڅه کوي بیا په دغو انتخاباتو کې بریالی سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې ولسی جرګې نن د دفاع کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس ته له استیزا وروسته د اعتماد رایا ورکړه.
یمو رئیس نیرا غوښتي و پرون تیله خواهش کړی و چې تاسې امنیتي چارواکو ته د عدم اعتماد رایه اوس مه ورکوئ.
په نورو موضوعاتو کې د هرات د ولایتي شورا رئیس د کابل یوې محکمې په حبس محکوم کړ. د حزب اسلامي سرچینې وایي چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ستنېدو په وړاندې کومه ستونزه نشته.
د جناب حکمتیار راتګ کابل ته یا ظهور د خپل ملت په منځ کې دا به د الله په توکل باندې ډېر زر صورت نیسي.
او د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده. نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته یې تر پای رسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د امنیتي سکتور درې واړه مشران نن د ولسی جرګې له استیزاهیه غونډې څخه بریالي ووتل. د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس وتوانېدل چې د ولسی جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړي. د چارو کارپوهان وایي د ولسی جرګې ځینو غړو له حکومت سره معامله کړي او د فشار په نتیجه کې د امنیتي سکتور مشرانو ته د باور رایه ورکړه.
پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حمله په مدیریت کې کمزورتیا او د سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي په تړاو ولسی جرګې د امنیتي سکتور مشران استیضاح کړل. وکیلانو تور پورې کړل چې د امنیتي سکتور مسؤلین بیکفایته دي او نه دي توانېدلي چې خپلې دندې ښې پر مخ یوسي. د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت رئیس د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې وروسته بیا وکیلانو د باور او د صندوقونو د ایښودلو پرېکړه وکړه. د دوشنبې د ورځې په دغه استیضاحیه غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو او د وکیلانو 50 جمع یو رایه 103 د باور رایه کېدله. د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي 106، د کورنیو چارو وزیر 106 او د ملي امنیت رئیس 109 د باور رایه خپلې کړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې:
وکلای محترم، محترم ستر جنرال عبدالله حبیبي وزیر دفاع.
درنو وکیلانو، محترم ستر جنرال عبدالله خان حبیبي د دفاع وزیر په توګه او همدارنګه محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد د کورنیو چارو وزیر او معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه په خپلو دندو کې پاتې شول او دوی وتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي.
نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوال کسان په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي سول چې د شاوخوا اوو ساعتو جګړو په ترڅ کې 9 کسان چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ووژل. د دې پیښې مسؤلیت چې له 100 ډېر نور کسان پکې ټپیان سول داعش ډلې پر ځان ومانه. د دفاع وزیر د وکیلانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حملې په تور یې 23 کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي او د پاتو نورو په اړه پلټنې روانې دي چې په دوونۍ کې به یې بشپړ معلومات له خلکو سره شریک سي. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي وکیلانو ته وویل چې په دې اړه له وخته مخکې معلومات ورکول د پلټنو په پایلو ناوړه اغېز کوي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې د ورته موضوعاتو په تړاو هم د امنیتي سکتور مشران استجواب کړي وو. د چارو کارپوهان وایي چې د ولسي جرګې ځینو غړیو له حکومت سره معامله کړې او د حکومت د فشار له امله یې د امنیتي سکتور مشرانو ورته د باور رای ورکړه. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کارپو کبیر انجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمهور رئیس را غوښتي و پرون او له دوی سره ناست او دوی نه خواهش کړی و چې تاسې په دغه حالت کې دلایل ورته ویلي وو، دغه امنیتي چارواکو ته د عدم اعتماد رای اوس مه ورکوئ.
ښاغلی رنجبر زیاته کړه، هغه کسان چې پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي باید استعفا ورکړي، ځکه د ده په وینا دغه حملې په سیمه ییزه او نړیواله کچه افغان حکومت ننګولی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د پاکستان لخوا د ډیورنډ پر کرښه د موانعو جوړول د تروریزم پر ضد له مبارزې سره مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې وویل افغانستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو ګاونډیانو رښتینې همکارۍ ته اړ دی. یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان دا اقدامات پر قبایلي سیمو د خپل حاکمیت د یقیني کولو لپاره کوي، نه د تروریزم سره د مبارزې لپاره. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو جوړولو مسلې ته په اشاره سره وایي د کرښې اخواته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرښې دواړو خواو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې همکارۍ ته اړتیا ده. د کرخی اخواته چې کوم خوځښتونه ترسره شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي، بلکې د تروریزم سره مبارزه رښتینې همکارۍ ته اړتیا لري. هیله لرو چې ګاونډي هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت تګلارې او ارادې ته د یو فرصت په سترګه وګوري. ښاغلی عبدالله وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي او دواړه هیوادونه باید په ګډه د توریزم په وړاندې ودرېږي او مبارزه وکړي. اخوا بیا د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسون د لوی ګوند د پیپلز ډلې مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. هغه د یک شنبه پر ورځ د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د ګډو پولو پر سارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې لا ډېرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د مشر په باور د ګډو سرحدونو په اړه د دواړو هیوادونو خبرې لا تروریزم سره د مبارزې او سیمه ییز امنیت لپاره ګټورې دي. پاکستان د تیرې سه شنبه پر ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې چې ډېره موده یې تړلې وې بیا پرانیستلې او زرګونه افغانانو او پاکستانیانو ته یې د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو د لېږدولو امکان برابر کړ. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په دې ډول خوځښتونو سره غواړي چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا پرتو سیمو باندې خپل حاکمیت ثابت کړي. لاړلی فیض محمد سلان وایي د تروریستانو لوی مرکزونه د پاکستان په لوی ښارونو کې دي، نه په خیبر پختونخوا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې.
نو تروریزم سرچینې منابع هغه په سیالکوټ کې، ټیکسله کې، په پینډۍ کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې دي، هغه په وزیرستانونو کې، په خیبر کې، په مندو کې، یا د فتح ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نه دي. پاکستان په لوی لاس پرمختګ د تګلارې څخه په استفاده باندې غواړي. هغه سیمه چې د خپلواکې آزادې سیمې په توګه باندې نړۍ پېژندلې ده او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پرې باندې دعوه ده، هغه سیمې ته خپل پوځونه، خپل حاکمیت هغه ورسوي.
ښاغلی زلان وایي پاکستان غواړي له دې لارې ترهګرۍ ته وده ورکړي او یو لوی قوم جګړې ته وهڅوي او په قبایلي سیمو کې خپل حاکمیت ته زمینه مساعده کړي. دی وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا موضوع رسوي تر څو پاکستان له دې ډول خوځښتونو او حرکتونو چې زیان عام ولس ته رسیږي لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
حزب اسلامی وایي د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په هیواد کې دی او په نږدې ورځو کې کابل ته ځي. د حزب اسلامی د مطبوعاتي او فرهنګي چارو مسؤل قریب رحمان سعید ازادي رادیو ته ویل د سولې د تفاهم لیک د مدول په لیکدو سره سم به خغلې حکمتيار کابل ته ولړ شي. خغلې سعید وایي د تفاهم لیک د عملي کېدو په وړاندې ستونزې اوري شوي. د په وینا په حکومت کې د نن خای ځینې کړي وي چې ستونزې جوړوي، خو په خپل ولسمشر د سولې لدې تړون سره ډېره دلچسپي لري. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن له ښاغلي سعید سره مرکه کړې او په پیل کې کابل ته د حکمتيار د راتګ په اړه ترې پوښتلې.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کوم چې تر اوسه پورې لا وخت نه دی تعین شوی چې 15 اپریل یا اګوست یا مخکې، اما په هر صورت د جناب حکمتيار راتګ کابل ته، افغانستان ته یا ظهور د خپل ملت په منځ کې چې د افغانستان په هر څنډه کې، دا ان شاء الله حتمی دی او دا به د الله په توکل باندې ډېر زر صورت نیسي. هر څومره زر چې شرایط برابر شي، هر څومره زر چې د هغې امنیتي مشکلات حل شي، هر څومره زر چې د حزب اسلامي د بندیان خوشي شي، هر څومره زر چې د مهاجرینو لپاره د ځمکې د تهیه کولو مسله چې همدا اوس ټول تر لاس لاندې دي او ډېرې هیلې او امیدونه شته، انشاءالله د دواړو طرفونو نه چې یو د بل سره همکاري وکړي، هماغومره زر به د افغانستان قائد او د افغانستان د ولس قائد ملي قائد په حیث باندې افغانستان ته، افغانستان په ولس کې ظهور کوي او د خپلو خلکو ترمنځ به.
یعنی سید صاحب، د ښاغلي حکمتيار راتک افغانستان ته یا کابل ته، پلازمینې کابل ته، هغه تفاهم لیک موادو په لیکدلو پر تړاو لري چې د حکومت سره شوی دی، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پرې ستونزې موجود دي که څنګه؟
اول خو به دا اصلاح کو چې افغانستان تر اتک په ځای یو کابل تر اتک، ځکه چې هغه آلریډي په افغانستان کې موجود دی، شتون لري، خو په ځای کې به راښکاره کیږي او د خلکو منځ کې به راسره څرګندېږي انشاءالله. دا په خپل ځای باندې یو واقعیت دی، اما دا چې کابل ته راځي او د خپل خلکو ترمنځ ظهور کوي، دا په خپله د همدغه شرایطو پورې مربوط و چې تر اوسه پورې نه شوی. اوس انشاءالله د شرایطو په حصه کې څه ډېر زیات پرمختګ شوی دی، ډېرې زیاتې هیلې موجودې دي. افغانستان دولت او خپل ولسمشر اشرف غنی په دې کې پوره دلچسپي لري او سره غاتي، او د افغانستان لوړ پوړي چارواکي ټول غواړي چې زمونږ قائد او مشر د هر څومره زر چې کېدای شي دولت ترمنځ.
بلې، ښاغلی سید، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د دولت سره تفاهم لیک لاسلیک شوی دی، دولت وایي چې موږ به انشاءالله قرار قرار دغه وعدې چې شوي دغه ژمنې شوي دي دا به انشاءالله پوره کیږي، ولې حزب اسلامي وایي تر څو چې دغه ژمنې عملي نه شي ښاغلی حکمتيار به رانه شي کابل ته؟ یعنی په داسې یو حالت کې چې دومره بې باوري که زه رسې ووایم چې که موجوده وي، نو آیا دغه تفاهم لیک به نتیجه ورکړي؟ په راتلونکي فکر نه کوئ چې ستونزې به راولاړ شي؟ آیا فکر نه کوئ چې یو ډول د بې باورۍ فضا موجوده ده؟
په طبیعي توګه باندې د دغسې تفاهماتو د عملي کولو لپاره به ستونزې او مشکلات د حکومت په منځ موجود وي، او ولې هلته مختلف الفکر عناصر شتون لري، او که څه هم خپله دولت مشر ولسمشر اشرف غني او د هغې لخوا ټاکلې ټیم او زیات کسان په دې هڅه کې دي چې دا تعهدات په مکمله توګه باندې پلي شي، او د حزب اسلامي قائد او د ملت رهبر په حیث باندې افغانستان په منځ کې راښکاره شي. اما بیا هم ستونزې او مشکلات په طبیعي توګه شته، او دا مسله دا دومره چې بتي هم شو د همدغه ستونزې او مشکلات په واسطه، اوس داسې هیلې او امیدونه راټوکېدلي دي چې انشاءالله دا ټول مسایل به د الله په فضل سره او د دواړو طرفونو د نیک او ښه خلوص یو بل ته دا مسایل به سره حل کېږي انشاءالله.
د حزب اسلامي د مطبوعاتي او فرهنګي چارو مسؤل قریب رحمان سعید چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتيار د تلو پر احتمال خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علي زینن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ابتدايه محکمې لخوا لدند د ناوړه ګټې اخیستنې په تور محاکمه او په بند محکوم شو. د محکمې پرون هم څلور پخواني دولتي چارواکي د اختلاس، بډو او لدند د ناوړه ګټې اخیستنې په جرم په حبس او نقدي جریمو محکوم کړل. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
د هرات د ولایتي شورا پر رئیس کامران علي زئی بیلابیل تورونه لګیدلی. هغه ل خپل قانوني صلاحيت نه په نوړه ګټه اخیستنی او د هرات د مرستيال والی او د امنیت امیر دندو ته د معرفي پوړاندې په ممانعت تورنو. که څه هم په خپل علي زئی دغه محکمه ته نو حاضر شوه، خو د نوموړي مدافع وکیل په دغه لګیدلو تورونو دفاع کوله.
ما مرایل غیبی ته اطلاعیه دادیم و جلسه قضایی آزده.
خاغلی علیزهی تورن ده چه ده هرات ده استناب سرنوالی سخهی بی اجازی یا مشکوک تورن لخپل زان سر وله ده تحقیق پروسه زنده ولی او پا ور ده وقتی لوسلوال و کسانو سر ده غیداری تننوته و ده سرنوالانو سپکاوی کرده ده. خود ده هرات دولتی شورا ده رئیس مدافع وکیل پرویز حق خواوی موکل ده فایدامی ریاست ده و کارکون که ده حقونو نه ده دفاع پا خاطر چه سرنوالی تعارض شوی و دفاع کرده و پونمولی لگیدلی تورونه رد کرل.
کله چې زما موکل سرنوالی ته داخل شوه ادا کیږي چې شکمن تورن د تحقیق له جریانه بهر وستل او لکم سرنوال سره ناستو نه د هغه سرنوال او د ادارې سرګندونې کوم دي.
خود دواړو لور یو لیدا او خبر اوریدو وروسته د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې پریکړه وکړه. د دغه محکمې رئیس شیراقا منیب خاغلی علیزئی د دوه ولایتي چارواکو د ممانعت په برخه کې د کافي شواهدو او دلایلو د نشتون په صورت کې بری الزمه وپیژند، خو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په برخه کې خپله پریکړه داسې اعلان کړه.
کامران د نثار احمد زوی چې تاسې تاج محمد جمیلزادې مدافع وکیل یاست، د قانوني صلاحیت نه د ناوړې اخیستنې په قضیه کې د جزا د قانون د 215 مادې په رعایت سره او د جزایی اجراتو د 209 مادې له مخې په 2 او 6 تنفیذي غیابي بند محکوم شوی.
خغلی منیب وویل دا پریکړه وروستۍ نه ده او تورن حق لري چې د استناب غوښتنه وکړي. دغه محکمې د یکشنبې په ورځ هم 4 پخوانی حکومتي چارواکي د رشوت او له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې په جرم په 6 بند او نقدي جریمې محکوم کړل. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د لوړ رتبه چارواکو او زورواکو محاکمه کېدل ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د حقوقي چارو کارپوه بشیر بیژن ازادي راډیو ته وویل له استثنا پرته ټول هغه چارواکي چې له خپلو دندو نه ناوړه ګټه اخلي او قانون تر پښو لاندې کوي باید تر جدي پلاتونو لاندې ونیول شي تر څو نورو ته عبرت وګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 5 کې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر نن د مور او نوي زیږیدلي ماشوم د ژوند په تړاو د نوو تګلارو ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل اوس هم په افغانستان کې له هر 1,00,000 میرمنو څخه 1,200 د ماشوم د زیږون پر مهال مري. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زتران راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي افغانستان دا وخت د آسیا په کچه د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې تر ټولو په لوړه کچه کې دی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د دوشنبې په ورځ د مور او نوزیږي ماشوم د روغتیا ملي کانفرنس ته وویل د مړینې دا شمېره په تیرو 5 کې د کمیدو پر ځای ډېره شوې او له همدې امله نویو تګلارو ته اړتیا ده.
هیڅ تغییر سبب است کې باید ما جدي شویم.
دی وایي نه بدلون د دې لامل کېږي چې موږ جدي شو، ځکه د ټولې پانګونې سره سره په 5 کې د پام وړ هیڅ نتیجې نه دي ترلاسه شوي. څېړنې ښیي چې په تیرو 5 کې د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د مثال په ډول د 2010 میلادي کال په سروې کې د مړینې دا شمېره په 1,00,000 زیږون کې 315 وه، خو په 2015 کال کې دوه چنده ډېره څه چې په 1,12,000 ته رسېدلې ده. دا په داس حال کې ده چې د مړینې کچې د کمیدو او د نویو پالیسیو په خاطر د عامې روغتیا وزارت مرکزي او ولایتي چارواکي مدني ټولنې ملي او نړیوال روغتیایي مرستندویه ادارې په مرکز کابل کې سره راغونډ شوي دي. دوی وایي چې په 2 دغه ملي کانفرنس کې به تر 2000 میلادي کال پورې داسې اهداف وټاکي چې د مړینې د کچې کمول حتمي کولی شي. له دې وړاندې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ په کچه د مور او ماشوم د مړینې لوړ شمېر درلود، خو د اندازه اوس د سیمې د هیوادونو کچې ته رسیدلې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمېر له 200 څخه څه باندې 2000 ته رسیدلی. روغتیایي کارکوونکي د هغې له جملې قابلې ډېرې شوي، خو بیا هم د مړینې لوړ شمېر د اندېښنې وړ دی. خو د دې ټولو تر څنګ ډاکټران وایي چې کله زیږون مخکې د میندو ژوند ته په کورنۍ کچه پاملرنه ونه شي دا ګواښ اسانه نه شي کمېدی. له دې ډلې عطاالله سیدزی په دې باور دی چې د زیږون ترمنځ فاصله مور ته د اړتیا وړ خوراک رسېدل او د روغتیایي مرکزونو سره پر وخت مشوره کولی شي د میندو او نوزیږو ماشومانو د مړینې اندازه راکمه کړي.
40% مادرا کم خون است.
دی وی 40% میندې د وینې کمک لري. په همدې ډول معلومات ښیي چې میندې د ویټامینونو له کمک سره مخ دي. د 40% میندو آیوډین نه دی پوره. دا ورته نور هغه څه دي چې باید له زیږون مخکې ورڅخه ډیره استفاده وشي او په دې وخت کې پاملرنه ډیره مهمه ده. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې په تیرو 5 کې ولې د مړینې کچې د ښه کېدو په لوري بدلون نه دی موندلی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یادو ستونزو له تایید سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مالي مرستو کمیدل بد امنیتی وضعیت د نظام بی پروایی د پخوانیو چارواکو نه پاملرنه او فساد هغه څه بولی چې د پوینه حالت د خکیدو پر ځای بد کړی دی. خو ښاغلی فیروز ژمنه کوي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي.
لبلې خوا په خوست کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا فلج پر ضد د واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو چې د مارچ تر 1 پورې به دوام وکړي. د واکسین په دې کمپاین کې د دې ولایت له 15 کلونو کم عمره څخه د پاسه 300,000 ماشومانو ته د ګوزان د ناروغۍ پر ضد د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي له کورنیو غواړي چې د ګوزان پر ضد د واکسینو په 15 ورځني کمپاین کې چې د مارچ له 28 تر 1 نیټې به دوام کوي خپل ټول هغه ماشومان چې تر 15 کلونو کم عمر لري واکسین کړي. د واکسینو په دې کمپاین کې تر 2,00,000 ډیرو ماشومانو ته د ویټامین ای کپسول ورکول کیږي چې په دې سره د ماشومانو د شبکورۍ ناروغي مخه نیول کیږي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عبدالکریم آزادۍ رادیو ته وایي چې د کمپاین لپاره شپږ سوه یو اویا ټیمونه توظیف کړي چې کور په کور به ګرځي او ماشومانو ته به واکسین تطبیقوي.
د خوست ولایت د ماشومانو دپاره چې موږ هدف ته 3,10,000 ماشومان به انشاءالله موږ په همدې نړۍ کې واکسین کوو چې د دې عمر د 15 کلنۍ نه نیولې تر زیږیدو یعنی بیګا چې شوی هغه پر ماشوم پر به انشاءالله دا واکسین هغه ورکول کیږي. واکسین
د خوست مرستیال والی شیرباشا ورګونی چې د ګوزار ناروغي پر ضد د کمپاین د پایل د مراسمو ګډونوالو د حمله خلکو غوښتل چې د واکسیناتورانو له ټیمونو سره همکاري وکړي.
خوست میشتو اوسیدونکو نه خواهش ده چې خپل ماشومان چې 15 کلونه کم عمر دي پولیو له واکسینه محروم نکړي او کوشش دې وکړي چې هر چیرته ټیمونه وي دوی د خپل ماشومان ورته ورسید.
په خوست کې د واکسینو د عامه پوهاوي مسؤل نجیب الرحمن هم وایي کچېرې کورنۍ د خپلو ماشومانو واکسین جدي ونیسي نو ممکن په لږ وخت کې افغانستان هم د نړۍ د ډیرو هیوادونو په شان د پولیو له ګواښه وژغورل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یی چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د سوریه په شمال کې د امریکا په ملاتړ او بخې کورد عرب ائتلاف وایي له یو ستراتیژیک هوایي ډګر څخه د داعش ډلې وسلوال ایستلې دي. داعش ډلې خبرداری ورکړی چې د دې ائتلاف بمباري ښایي د هوایي ډګر ته نږدې د اوبو یو بند ویجاړ کړي. ملګرو ملتونو هم د دې بند د ویجاړېدو په نتیجه کې د سیلابونو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
امریکایي الوتکې او ځانګړي ځواکونه د سوریې ډیموکرات ځواکونو هوایي او ځمکني ملاتړ کوي چې د داعش د مرکز رقه په لور د تهاجمي حملو خواته د نږدې کېدو په حال کې دي. دوی د سوریې په شمال کې د امریکا په ملاتړ د کورد عرب ائتلاف څخه 30 کیلومتره لرې دي. دغه ائتلاف وایي چې داعش جنګیالي د ستراتیژیک هوایي ډګر څخه پر شا تمبولي چې په 2014 کال کې د ډلې وژنې شاهد وو. د دغه ائتلاف یو ویان تلال سیلو د یک شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د سوریې ډیموکرات ځواکونه د طبقه نظامي هوایي ډګر بشپړه کنټرول په لاس کې لري او د هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره له بمونو د تصفی عملیات روان دي. یاد هوایي ډګر پر طبقه بند د حملو کولو لپاره کارېدلای سي. طبقه بند د داعش جنګیالیو تر کنټرول لاندې دی. سختریزو د یک شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې دغه بند شاید ائتلاف الوتکو د بمباریو له کبله مات سي. د ائتلاف چارواکو د داعش ادعا رد کړې او ویل چې د سوریې ډیموکرات ځواکونه د اوبو د ورخ زیاتېدو برخه په کنټرول کې لري او د اړتیا په صورت کې له بنده فشار کمولای سي. ملګرو ملتونو په سوریه کې له طبقه بند څخه د بحراني سیلابونو او د ائتلاف ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې د داعش جنګیالیو د قصدي سابوتاژ خبرداری ورکړی دی. د کورد عرب ائتلاف تر قد محاصره کولو هڅه کوي چې په سوریه کې د داعش اخیری مرکز دی. سختدریجو طبقه هوایي ډګر له حکومتي ځواکونو څخه په 2014 کال کې ونیو. داعش چې ورباندې له بشري حقونو څخه د سرغړونو بشمیره تورونه دي په چټکۍ سره اعلان وکړ چې په هوایي ډګر کې شاوخوا 200 حکومتي سرتیري وژلي او د دغو وژنو یو ویډیو یې خپره کړه. داعش جنګیالي چې په سوریه او عراق کې په 2014 کال کې اوس پر دوو جبهو رقه او موصل کې تر فشار لاندې دي. په سوریه کې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د حکومت ضد لاریونونو له پیل راهیسې 3,00,000 کسان وژل سوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا خبری مجله پای ته ورسیده. یوه بل نیم ساعته خبری مجله پیل شوه چې ستار فروخ به پکې ستاسو کوربه وي. فروخ صاحب سلام شه.
تشکر آقای تکل، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، 6:30 عصر به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکار تکنیکیم شمشاد زدران را بپذیرید. در آغاز مطالب خبری ما میشنوید که وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان توانستن از جلسه استیضاحیه ولسی جرگه موفقانه بدرآیند. ولسی جرگه امروز عبدالله حبیبی، تاج محمد جاهد و معصوم استانکزی را در پیوند به افزایش ناامنی ها و حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان استیضاح کرد. در مورد مسافرت رئیس جمهور ایران به روسیه هم برایتان میگیم. پیش از همه تازه ترین خبرها با سلطان محمد سربر.
وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست استیضاحیه امروز ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تحرکات اخیر در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان به مبارزه با تروریسم کمک نمی‌کند. بیش از 100 کشور جهان ممنوع ساختن اسلحه اتمی را مورد بحث قرار می‌دهند. یک محکمه مسکو الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین و فعال ضد فساد اداری را به خاطر تظاهرات دیروز محکوم کرد. مشروع اخبار. وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست استیضاحیه امروز ولسی جرگه رأی اعتماد حاصل کردند. عبدالله خان حبیبی 106 رأی تایید، تاج محمد جاهد 110 رأی تایید و معصوم استانکزی 129 رأی تایید به دست آوردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان شمارش آرا گفت که این 3 مقام امنیتی در سمت‌هایشان ابقا شدند.
وکلای محترم، محترم ستر جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع.
درنو وکیلانو، محترم ستر جنرال عبدالله خان حبیبی د دفاع وزیر پتوګه او همدارنګه محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد د کورنیو چارو وزیر او معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رئیس پتوګه په خپل دندو کې پاتې شول او دوی وتوانی دل چې له ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړي.
سه مقام امنیتی کشور به دلیل افزایش ناامنی ها، ضعف مدیریت و غفلت در شفاخانه سردار محمد داود خان به ولسی جرگه استیضاح شده بودند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تحرکات اخیر در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان به مبارزه با تروریسم کمک نمی کند. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت مبارزه با تروریسم نیاز به همکاری صادقانه دو کشور دارد.
تحرکات اخیری که در اون طرف خط
روسی تحرکات چی در کرخی په هغی غاڑی که در پاکستان لوری تر سر شبیدی لتروریزم سر پا مبارزه که مرسته نکردی.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی جنرال قمر جاوید بجوا، لوی دستیز اردوی پاکستان، هنگام سفرش به منطقه قبایلی مهمند از آغاز کار ساخت موالی در امتداد خط فرضی دیورند پرده برداشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید قماندان سابق قول اردوی 215 میوند زیر نظارت قرار گرفته است. دگر جنرال محمد معین فقیر از سوی سارنوالی جرایم سنگین و فساد اداری متهم شده است. اعلامیه وزارت دفاع میگوید که نامبرده زیر نظارت همین سارنوالی قرار خواهند داشت. رئیس شورای ولایتی هرات به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. کامران علیزی به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی امروز در محکمه ابتدایی جرایم سنگین فساد اداری در کابل به گونه غیابی محاکمه شد. این محکمه دیروز هم 4 مقام پیشین حکومتی را به جرم اختلاس، رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و سالها حبس و پرداخت پول نقد محکوم کرد. مقامات سرپل از حضور گسترده شبکه‌های مختلف تروریستی در ولسوالی کوهستانات این ولایت خبر داده میگویند که طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان از مراکز تعلیمی به عنوان پایگاه‌های آموزش نظامی استفاده می‌کنند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح و تعداد دیگری از گروه‌های ضد حکومت در ولسوالی کوهستانات سرپل مراکز نظامی ساخته و افراد انتحاری تربیت می‌کنند. بیش از 100 کشور جهان در یک اجلاس ملل متحد تحریم جهانی بر اسلحه اتمی را مورد بحث قرار می دهند، ولی قدرت های بزرگ جهان در این اجلاس اشتراک نمی کنند. 123 کشور عضو ملل متحد در رأی‌گیری ماه اکتبر گذشته موافقه کردند که در گردهمایی امروز معاهده منع قانون اسلحه اتمی را مورد بحث قرار می‌دهند، ولی به هر حال روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، اسرائیل و 29 کشور دیگر در این رأی‌گیری رأی مخالف دادند. چین، هند و پاکستان از رأی دادن خودداری کردند. اتریش، آیرلند، مکسیکو، برزیل، آفریقای جنوبی و سویدن تلاش‌های ممنوع ساختن اسلحه اتمی را رهبری می‌کنند. یک محکمه مسکو الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین و فعال ضد فساد اداری را به خاطر تظاهرات دیروز در مسکو و پرداخت 20,000 روبل معادل 350 دلار آمریکایی و 15 روز حبس محکوم کرد. او متهم شده بود که تظاهرات دیروز وی در مسکو غیر قانونی بود و از اوامر پلیس سرپیچی کرده است. او دیروز هنگام اشتراک در یک مظاهره ضد فساد اداری در وسط مسکو که خودش مردم را به آن دعوت کرده بود بازداشت شد. حکومت میگوید این مظاهره غیر قانونی بود چون اجازه مقامات شهر را نداشت و باعث اخلال نظم عام در وسط مسکو شد. اما آقای ناوالنی میگوید که مظاهره وی قانونی بود. در تظاهرات ضد فساد اداری که دیروز در تقریبا 100 شهر و شهرک روسیه برگزار شد، ده ها هزار نفر اشتراک کردند. رئیس جمهور ایران امروز مسافرت دو روزه خود به روسیه را آغاز می کند. قرار است او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دیمیتری مدودیف، صدر اعظم این کشور، ملاقات کند. حسن روحانی هنگام روان شدن به سوی مسکو گفت که از سرمایه گذاری روسیه در سکتور نفت و گاز ایران استقبال می کند. تمرینات نظامی جداگانه که در یکی آن نیروهای تاجیکی و آمریکایی و در دومی نیروهای روسی و تاجیکی اشتراک دارند، امروز برای انداخته می شود. تمرینات نیروهای آمریکایی و تاجیکی از سوی وزارت دفاع آمریکا و نیروهای امنیتی تاجیکستان تا 7 ماه اپریل اجرا می شود. خبر این تمرینات یک هفته قبل از سوی سفارت آمریکا در دوشنبه اعلان شده بود. مقامات این سفارت امروز بر رادیو آزادی گفتند که حدود 100 سرباز تاجیکی در این تمرینات که روی مبارزه در برابر تروریسم بین المللی تمرکز دارد اشتراک می کنند. در تمریناتی که میان نیروهای تاجیکی و روسی برای انداخته می شود، هزاران سرباز از دو کشور اشتراک می کنند. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند، اما در سمت‌های خود باقی ماندند.
در جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع به حیث وزیر دفاع به جای خود باقی ماند. در جنرال تاج محمد جاهد وزیر محترم داخله، محمد مسعود ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به حیث رئیس عمومی امنیت ملی به جای خود باقی ماند.
رئیس اجرایی افغانستان در برابر تصمیم اردوی پاکستان در مورد ایجاد حصار امنیتی در آن سوی خط دیورند واکنش نشان داد.
تحرکات اخیری که در او طرف خط صورت گرفته کمک نمی کند در مبارزه با تروریسم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تلاش ها در زمینه کاهش میزان مرگ و میر مادران در کشور نتیجه چشمگیر نداشته است.
در 2010 یک سروی انجام شده بود که مرگ و میر مادرها را در حدود 375 فیصد هزار ولادت زنده گفته بود، اما دوچندی که این تا 1200 فیصد هزار رسیده.
در مورد مسافرت رئیس جمهور ایران به روسیه هم برایتان میگیم، ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح کرد، اما عبدالله حبیبی، تاج محمد جاهد و معصوم ستانکزی توانستند که با دست آوردن آرای کافی تایید در پست‌هایشان ابقا شوند. این سه مقام بلندپایه امنیتی در پیوند به افزایش ناامنی ها در افغانستان و حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان استیضاح شدند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
سه مقام امنیتی افغانستان به دلیل افزایش ناامنی ها، ضعف مدیریت و غفلت در امنیت شفاخانه سردار محمد داود خان به ولیسی جرگه استیضاح شده بودند. وکلا مسئولین سکتور امنیتی را به بی‌کفایتی و ناکارایی متهم کرده گفتند که اینها نمی توانند وظایفشان را به درستی به پیش ببرند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر داخله و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی به سوالات وکلا پاسخ دادند و اعضای ولیسی جرگه در نهایت تصمیم بر گذاشتن صندوق رای گرفتند. عبدالله حبیبی 106 رای تایید، تاج محمد جاهد 120 رای تایید و معصوم استانکزی 129 رای تایید به دست آوردند. عبدالرؤوف ابراهیمی نتایج رای نشست استیضاحی ولیس جرگه را چنین اعلام کرد.
وکلای محترم، محترم ستر جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع به حیث وزیر دفاع به جای خود باقی ماند. محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد وزیر محترم داخله، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به حیث رئیس عمومی امنیت ملی به جای خود باقی ماند.
شماری از مهاجمان مسلح حدود 20 روز قبل بالای شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل حمله کردند که در نتیجه آن حدود 50 تن کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. به دنبال این حمله مرگبار در کابل، انتقادات از نهادهای امنیتی افغانستان افزایش یافته و این ارگان ها به کوتاهی در جلوگیری از این حمله متهم شدند. وزیر دفاع در پاسخ به سوالات وکلا در زمینه حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان گفت که در اتهام به این حمله 23 تن را به ساران والی معرفی کرده اند. وی همچنان افزود که جزئیات بیشتر این حمله را پس از تکمیل شدن بررسی ها با مردم در میان خواهد گذاشت. همچنان معصوم استانکزی نیز در پاسخ به نگرانی های اعضای ولیس جرگه گفت که شریک ساختن معلومات در مورد حمله بر 400 بستر می تواند روی نتایج تحقیقات در این زمینه تاثیر منفی گذارد. مشران جرگه افغانستان نیز روز یکشنبه مسئولین امنیتی را در رابطه با موضوع مشابه استجواب کرده بود. کارشناسان افغان میگویند که برخی از اعضای ولیس جرگه با حکومت معامله کرده و به علت فشار از سوی حکومت به مقامات امنیتی رأی اعتماد دادند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور اینها را روز گذشته فرا خوانده بود و از اینها خواهش کرده بود و دلایل را در این چنین حالت با آنان مطرح کرده بود که به این مسئولین امنیتی اکنون رأی عدم اعتماد ندهید.
آقای رنجبر افزود مسئولینی که در رابطه به جلوگیری حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان کوتاهی کرده اند باید استعفا دهند، چون به گفته وی این حمله در سطح ملی و منطقوی حکومت افغانستان را تحت پرسش قرار داده است.
آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. موضوع استیضاح وزیران دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی از سوی ولیسی جرگه را بیشتر تحلیل می‌کنیم. حاجی سید داوود یکی از کارشناسان از کابل در خط تلفن با ماست. آقای داوود سلام، به برنامه خوش آمدین. نظر شما چی است؟ چی فکر می‌کنین که آیا معامله در کار بوده در قسمت استیضاح این سه مقام ارشد امنیتی؟
تشکر آقای فروغ. مرز مایش که بدون شک وکلای ولیسی جرگه همیش پیش از استیضاح بسیار مسائل مطرح میکنند، اما وقتی که روز استیضاح نزدیک میشه باز ملاقات هایی که صورت میگیره تغییر موضع میدن. اما به نظر ما گپ خوب و گپ اساسی است که امی دوستایی که به راست سکتور امنیتی قرار دارن اینا باید خود امی قضاوت کنن. بسیار شرافتمندانه وقتی که کار پیش برده نمیتونن یا مشکلات پیش رو هست اینا باید خود مستعفی شوند. یعنی به این معنی که ضرور نیست که تا موعد آخرش مردم علیه از اینا صحبت کنه و اینا را به اصطلاح رد کنند.
حاجی صاحب داوود با مذرت، حاجی صاحب داوود، با این سه مقام ارشد امنیتی در اجلاس استیضاحیه ولیسی جرگه در صحبت‌هایشان گفتند که توانایی کار را دارند و استعفای آنها درد را دوا نخواهد کرد و گریگوشای مشکلات نخواهد بود.
اگر واقعا صحبت از اینا درست باشه که اینا می‌فرمایند که ما توانایی کار داریم، باز دیگه در پاری ازی چرا مردم متاسفانه دیگه هم متردد و متزلزل می سازن و برای مردم میگن که این سالی که پیش رو هست سالی بسیار خطرناک، جنگ ها و عملات زیاد شاید صورت بگیره. وقتی که اگه آدم به کار خود به خود به سکتور خود حاکم هست، باید برای مردم عامه اطمینان بدن شما بدون کدام مشکل امور زندگی تان پیش ببرین. اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی در خدمت تان است. ما شب و روز کارا را میکنیم. متاسفانه از یک طرف او گفا میزنن و از طرف دیگه باز اینا میگن که سالی که پیش رو است بسیار سال مشکل و سال بسیار پر جنجال است. دیگه ما عرض مئیس که وقت که این مسائل از روی شمه ایفامن، از یک طرف توانایی خود برای پیشوری مردم میره چه میکنن و از طرف دیگه برای مردم یک رقم واهمه و ترس تولید میکنن. بهتر شیست که ایواج از این خودش هم قضاوت کنه در شرایط که ما قرار داریم، ما مساعد برای ازی کار نیستیم. اما در پالوی ازی یک مسئله که من میخواهمی را عرض کنم برای شنونده محترم رادیو آزادی و ایست که مشکل سکتور امنیتی متاسفانه بعد از سال 2002 در افغانستان شروع شده. یعنی در این سکتور به کمال تاسف مردمی که واقعا اهل مسلک بوده متاسفانه در 15 سال و 16 سال بر از اونا توجه نشده. اینا هم روی مسائل ملحوظات سیاسی بین خود تقسیم شدن. ولی هم همونطور یک مسئله هست که سکتور امنیتی را یعنی فوق‌العاده سیاسی ساختن. یعنی این مهم نیست اگه وزیر فعال باشه و امر حوزه اقادن سیاسی و مربوط یک تنظیم باشه یا مثلا قماندان امنیت، دیگه در اون صورت وزیر داخله یا وزیر دفاع یا رئیس امنیت ملی اینا نمیتونن که در حوزه کدام کار خوب انجام بدن. من فکر میکنم که یک اصلاحات عمومی و سرتاسری در وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی ضروری هست، از وزیر گرفته تا امر حوزه تا و قماندان ولسوالی.
حاجی صد داود،
اگر این مسئله صورت نمیگیره اگر وزیر صد دفعه داد بزنه.
حاجی صاحب داود، بله حاجی صاحب داود، برخی از اعضای ولسی جرگه قبلا گفتن که رئیس جمهور اشرف غنی هشدار داده که اگر مقام های ارشد امنیتی سکتور امنیتی افغانستان استیزا و سلب صلاحیت شوند ولسی جرگه را منحل خواهد کرد، اما ریاست جمهوری این موضوع را رد کرد. فکر میکنین که این موضوع هم تاثیر داشته در رایدهی امروز به این سه مقام امنیتی؟
باید بختانم تا جایی که من معلومات دارم وقتی که ما از این سه ارگان گپ میزنیم، وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی و دراسش وزرا و رئیس امنیت ملی که وجود داره، اینا اگه نواقص و خلاهای خود دارن به می تناسب وکلای ولیسی جرگه در کاره از اینا مداخله می کنن. یعنی به این مانا که وکلای ولیسی جرگه هم کماندان تعیین می کنن هم در کاره وزارت داخله خود سعیم می دانن. دیگه به این ارتباط من فکر می کنن که ادعای ولیسی جرگه تا یک حد درست نیست. ای به این مانا که ریاست جمهوری وقتی که را رد کرد اطایت یک تعداد وکلا هم علای عظیمی گفت اقدای فوقلاده در ولیسی جرگه وجود داره، منطقه یک تعداد وکلایی که به ارتباط والی ها، قماندان امنیه، آمیرین حوزه، بعض مسائل امره ریاست جمهوری و وزارتخانه دارن، اونا هم به بطور شایعات دست میزنن و از اینکه افکار همه را مختل بسازن. بعد وقتانه که یک تفاهم بین ادیسی کوی جایه و قانونه و قضایه با کمال تاسف که وجود نداره و پیش از اینکه دشمن شامل قضیه شوه اینا دیگه هم برای دشمن زمینه را مساعد می سازن، بی نظمی را زیاد می سازن. من فکر نمی کنم که به این سبب رئیس جمهور برای ولیسی جرگه خطاب کنه که ما اگه شما این کار را می کنیم خوب، اگه نمی کنیم ما این را منحل می سازیم، چرا این مسئله در صلاحیت رئیس جمهور هم نیست. دیگه من فکر نمی کنم که ادعا تا یک حد درست باشه.
با تشکر از شما حاجی سید داود، آگاه مسائل سیاسی، از کابل با رادیو آزادی صحبت می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید تحرکات اخیر پاکستان در آن سوی خط دیورنت در پیشبرد مبارزه با تروریسم کمک نمی کند. عبدالله عبدالله این سخن را امروز در آغاز اجلاس شورای وزیران در کابل گفت و افزود که در مبارزه با تروریسم به همکاری صادقانه کشورهای همسایه نیاز است. جاوید حسن زاده جزئیات می دهد.
رئیس جای افغانستان با اشاره به آغاز کار ساخت موانع از سوی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورن میگوید تحرکاتی که از طرف پاکستان صورت میگیرد به جای کمک در مبارزه با تروریسم سبب نگرانی مردمان دو طرف خط میگردد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران با ابراز این مطلب گفت کار مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری صادقانه دو کشور است.
تحرکات اخیری که در اون طرف خط صورت گرفته کمک نمیکنه در مبارزه با تروریسم، بلکه مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه هر دو کشور میخواهیم. خود داریم که کشورهای همسایه افغانستان با روی خوب و با روی همکاری از آمادگی حکومت وحدت ملی در مبارزه با تروریسم دارن، باعث یک فرصت به این آمادگی نگاه کنن.
آقای عبدالله گفت که مشکلات میان افغانستان و پاکستان باید از طریق گفتگو هموار شده و هر دو کشور به صورت مشترک در برابر تروریسم مبارزه جدی نمایند. از سوی دیگر آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین و رهبر حزب پیپلز پارتی پاکستان گفته است که گفتگو و مشوره روی مسائل سرحدی میان کابل و اسلام آباد بسیار مهم است. زرداری روز یکشنبه با آژانس خبری جرمنی گفته است که گفتگوها میان افغانستان و پاکستان روی نظارت و مدیریت از سرحدات مشترک از مدت‌ها بدین طرف متوقف شده است. به باور رهبر پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان، گفتگوها میان دو کشور روی سرحدات مشترک در خصوص مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه بسیار مهم می باشد. پاکستان به روز سه‌شنبه هفته گذشته کار ساخت برخی موانع را در امتداد خط فرضی دیورند آغاز کرد، اما حکومت افغانستان این اقدام را غیر عملی و بی نتیجه خوانده است. پاکستان هفته گذشته راه ترخم و اسپین بولدک را که از مدت به این طرف مسدود ساخته بود نیز دوباره باز کرد و اجازه عبور برای هزاران افغان و پاکستانی و انتقال اموال تجارتی را داد. در این حال شماری از کارشناسان امور بین المللی میگویند که پاکستان با این گونه تحرکات خود میخواهد حاکمیت خود را در اطراف و مناطق خط فرضی دیورند ثابت سازد. فیض محمد زلان میگوید مراکز بزرگ تروریستان در شهرهای بزرگ پاکستان موقعیت دارد، نه در مناطق خیبر پختونخوا و امتداد خط دیورند.
منابع تروریسم در سیالکوت، تکسلا، پندی، کراچی و لاهور است، نه در وزیرستان، پشتونخوا و در امتداد خط فرضی دیورند. پاکستان با استفاده از پالیسی پیشرفته میخواهد مناطق را که جهان آن را به حیث مناطق آزاد شناخته است، نیروهای خود را جابجا کرده و آن را تحت حاکمیت خود قرار دهد.
آقای زلان میگوید پاکستان میخواهد از این طریق تروریستان را رشد داده و آنان را یک جنگ نیرومند تشویق نماید و زمینه را برای حاکمیت خود در مناطق قبایلی مساعد سازد. وی میگوید که این وظیفه حکومت افغانستان است تا در این خصوص صدای خود را بلند کرده و این موضوع را به گوش جهانیان برساند تا پاکستان از این گونه حرکت ها که آسیب آن را مردم عام متحمل می شوند دست بردارد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید میزان مرگ و میر مادران هنوز هم در این کشور خیلی بالاست. فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه امروز در یک نشست دو روزه در کابل گفت سرمایه‌گذاری در 5 سال گذشته به هدف کاهش میزان مرگ و میر مادران نتایج چشمگیر نداشته است. این نشست به هدف دریافت راه‌های حل برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان برگزار شده است. همیرا الکوزی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت صحت عام افغانستان میگویند در حال حاضر سطح مرگ و میر مادران و نوزادان در مقایسه با شماره از کشورهای آسیایی در افغانستان افزایش را نشان میدهد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عام روز دوشنبه در کنفرانس ملی رای حل برای مرگ و میر مادران و نوزادان گفت آمار مرگ و میر مادران و نوزادان در 5 سال گذشته به جای کاهش افزایش را نشان می دهد و از همین سبب به راه های حل نیاز است.
یک تغییر سببی است که باید ما جدی شویم، به خاطر از این که در 5 سال سرمایه گذاری نتایج قابل ملاحظه به دست نامده. در این سروی طوری نشان می دهد که در 5 سال افزایش یافته. در 2010 یک سروی انجام شده بود که مرگ و میر مادرها را در حدود 375% هزار ولادت زنده گفته بود، اما در 2015 دوچندی که این تا 1200% هزار رسیده.
به هدف طرح پالیسی کاهش مرگ و میر مادران، مقامات وزارت صحت، مقامات ولایتی، فعالان مدنی و نهادهای صحی کمک کننده ملی و بین المللی در کابل در یک کنفرانس جمع شدند. آنان میگویند که در این کنفرانس دو روزه تا سال 2020 اهداف را تعیین میکنند که در سطح مرگ و میر مادران کاهش به میان آید. وزارت صحت عام افغانستان در حال در 5 سال گذشته از افزایش آمار مرگ و میر مادران خبر میدهد که پیش از این در سال 2002 میلادی افغانستان بیشترین آمار مرگ و میر مادران را در سطح جهان داشت که همکنون این آمار در سطح کشورهای منطقه رسیده است. وزارت صحت عام افغانستان میگوید همکنون شمار مراکز صحی در کشور از 200 به حدود 2000 رسیده است. کارمندان صحی از جمله قابله ها افزایش یافتند، اما باز هم افزایش مرگ و میر مادران نگران کننده است. عطاالله سعیدزه یکی از اشتراک کننده ها به این باور است که فاصله میان ولادت ها، رسیدن مواد غذایی مورد نیاز مادر و مشوره با مراکز صحی می تواند سطح مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش دهد.
40% مادرها کم خون است. 95% مادرها کمبود ویتامین دی داره و 41% مادرها آیودینش کم است. یعنی چیزایی است که ما و شما باید در مراقبت قبل از ولادت بیشتر استفاده کنید.
با این همه سوال اینجاست که چرا در این 5 سال در سطح مرگ و میر مادران هیچ نوع تغییر رونما نگردیده است؟ فیروز الدین فیروز با تایید مشکلات متذکره، کاهش کمک های مالی جامعه جهانی، وضعیت بد امنیتی، بی‌توجهی نظام، عدم توجهی مقامات پیشین و فساد را از جمله عوامل می‌خواند که این وضعیت را به جای بهتر شدن خراب کرده است. اما آقای فیروز تعهد می‌کند که تا 4 سال آینده در این بخش انکشاف قابل ملاحظه به میان بیاید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران به مسکو رفته است. مقامات می گویند که سفر حسن روحانی به روسیه روی مسائل وابسته به همکاری های تجارتی و اقتصادی متمرکز خواهد بود. زرغونه منگل گزارش می دهد.
دیدار دو روزه حسن روحانی از روسیه آغاز شده و جریان دارد. روحانی که امروز راهی مسکو شد، در آنجا با همتای روسیش ولادیمیر پوتین و صدر اعظم دیمیتری مدودف دیدار می کند. آقای روحانی قبل از آن که راهی مسکو شود گفت از سرمایه گذاری های روسیه در ساحات نفت و گاز ایران استقبال می کند. روحانی افزود در ایران پتانسیال بزرگ برای سرمایه گذاری روسیه در سکتور انرژی موجود است. وی گفت بعضی میدانهای نفت و گاز به شرکت‌های روسی پیشنهاد شدند. این دیدار روحانی از مسکو قبل از انتخابات ریاست جمهوری در 19 ماه می صورت می گیرد که در آن روحانی امیدوار انتخاب مجدد است. یک مقام حکومتی روسیه گفته است رهبران ایران و روسیه روی تجارت، اقتصاد و انرژی صحبت می کنند. ولی این یقینی است که آجندای این دیدارها مسائل جیوپولیتیک بین المللی مانند جنگ سوریه را هم در محتوا داشته باشد. جای که مسکو و تهران هر دو رئیس جمهور بشار الاسد را در جنگش علیه نیروهای حمایت می کنند که از سوی ترکیه و ائتلاف بر رهبری آمریکا حمایت می شوند. محسن میلانی نویسنده کتاب تأسیس جمهوری اسلامی ایران از شاهی تا جمهوری اسلامی به واشنگتن پست گفته است این دیدار روحانی نشان دهنده اهمیت روسیه در پالیسی خارجی تهران است. به گفته وی، ایرانی ها نقش کلیدی را در استراتژی درازمدت ولادیمیر پوتین به هدف مبدل شدن به یک بازیگر بزرگ در شرق میانه بازی می کنند. دیدار امروز حسن روحانی با ملاقات با صدر اعظم دیمیتری مدودف آغاز می شود.
عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که ابقای مقامات بلندپایه امنیتی که از سوی ولسی جرگه استیضاب شده بودن نشان می‌دهد که معامله صورت گرفته است. گل احمد یک شنونده دیگر ما نیز در پیامش نوشته است که مقام‌های بلندپایه امنیتی در پست‌هایشان در نتیجه معامله باقی ماندن. اما محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که از تصمیم ولسی جرگه مبنی بر دادن رأی اعتماد به مقامات ارشد امنیتی خرسند است. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.